دې مقصد هغه موږ ډوډۍ راکوي بالکل چې موږ په خواد بجې لارې راوړو هغه اوس د ښه په وسایي موږ پیدا کولی شو.
نه یوازې دا چې دغلته شنو خونو کروندګرو ته یو څه ورکړي، بلکې په دغه ولایت کې هټیوال هم ترې راضي دي. دغلته هټیوال هم وایي چې اوس تر بل هر وخت ډیر څه لاسته راوړي او کاروبار یې پرمختګ کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو ته خوږ یاست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له مرکزه وسلوال طالبان وایستل شول. د غورماچ ولسوال مولوي عبدالله وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز هوایی حمله شوې دي او وسلوال طالبان تیښتې تر شوې دي. امنیتي ځواکونه وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې د طالبانو او د داعش د وسلوالو مهم سنگرونه نیول شوي دي. د پاکستان خلک نن د هغه هیواد د تشکیل او یایمه کلیز المانځي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. او بورکینا د بورکینا فاسو په پلازمینه کې په تروریستي حمله کې لشتلجه ولستنه وجل سوي دي. د بورکینا فاسو حکومت ویلي چې تروریستي حمله په یو رستورانت کې شوې ده او د قربانیانو هویت لا نه دی څرګند شوی.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org او پښتو facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. کرا کرا ورزو د پروګرام دویمې برخې ته تر یوې بجې به د زهرو کاروان 19 پروګرام تاسو ته خپور شي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروان دی ونی خبرونه ته ډیر خراغلې د خبرونه درته ز محمد حدیث پر د وړاندې کوم. په پیل کې هم د دی ونی مهمه پیخي مهمه پیخو تاس مون همکار محبوب شاه محبوب کتنه کړی ده.
لنشی مواد سره د مبارزي عدلي او قضايي مرکز منسوبینو له پولیسو سره په همکاري په کابل کې د قاچاقړونکو یو ډلې نیولې چې غوښتل یې د حواله لارې مخدره مواد قاچاق کړي. د نشي موادو پر ضد د مبارزي موینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته ویل لومړی د غي 15 کسیز ډلې یو غړی د کابل په هوایي ډګر کې نیول شو او تر سړونو وروسته د دې ډلې د مشر په ګډون څلور تنه نور هم ونیول شو. د کابل هوایي ډګر پولیسو د نشي توکو یو قاچاقلون کې ونیو چې تر ډیر اندازې مخدره مواد په خپل ګډه کې ځای پر ځای کړی وو. له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل چې دغه کس کم 2 کیلوګرام هیروین په خپل ګډه کې ځای پر ځای کړی وو او غوښتل چې هندستان هیواد ته انتقال کړي د پولیسو لوري ونیول شو. خاغلی موحد زیاته کړه د لومړی ځل دی چې دومره اندازې نشي مواد یو انسان په ګډه کې ځای پر ځای شوی وو. د جوزجان ولایت امنیه قومندانې پولیسو یو ټن تریاک ونیول. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوری د سیشن وی پورز ازادي رادیو ته وویل چې د نشي توکو قاچاقلونکو نیول شوی تریاک په یو ساره چ موټر کې ځای پر ځای کړی وو او وختلې چې له شبرغان ښار څخه نور سیمه ته انتقال کړي چې د خواجه دوکوه ولسوالۍ د تلکان په سیمه کې پولیسو ونیول. د زیاتوي چې د دې قضیه په تور درې تنه نیول شوی دي.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاک له ازادي رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې د مطالعه باوري د لایشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوال طالبانو په نامنو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واک کې اخیستې دي. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزي رئیس وی دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لار بدل شوی دی او په دې اړه به هم ریپورت واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو لامل مري او د هغه کس په اړه مهم درته راپور چمتو کړی چې شل کاله معتادو خو اوس جوړ شوی او د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. همداراز د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده. نو له موږ سره پاتې شئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلواله طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واقع خسته دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل اوس مهال وسلواله طالبان د افغانستان په سویلي ختیځ او شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو د کارخانو رهبری کوي او په دې کارخانو کې تولید شوی نشئی مواد منځنی ختیځ او اروپایي وادونو ته قاچاخ کیږي. اخوا د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو باندې ځانونو ته وسلې او نور پوځي تجهیزات رانیسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همتي وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې طالبانو د جګړې تر څنګ د نشئی موادو د تولید د یو شمېر کارخانو رهبري هم پر غاړه اخیستې ده. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، فراه، ننګرهار او یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو یو شمېر کارخانې په خپل واقع اخیستي او له دې لارې ترلاسه سوو پیسو د جګړې لمن پراخه کړې ده.
تروریستی ډلې او طالبان عملاً د نشئی توکو په کاروبار او د نشئی توکو د کارخانو د امنیت په ساتلو کې ښکیل دي. وسلوال طالبان مالی سرچینو ته اړتیا لري څو د جګړې د دوام لپاره پرې وسلې او مهمات ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید لپاره بزګر هڅوي او د نشئی موادو ستر قاچاقونکي هم خپل وسلوال طالبان دي. ښاغلی دانش دوی اونۍ مخکې ویلي و چې د افغانستان امنیت په نشئی موادو پورې تړلی دی. ښاغلی دانش دا هم ویلي و چې د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید د افغانستان د جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. فرانس پریس خبری آژانس په خپل تازه راپور کې د غربي چارواکو له قوله لیکلي چې وسلوالو طالبانو پر اوشر او زکات راټولولو سربیره په هلمند ولایت کې د هیروینو او مورفینو جوړولو کارخانې هم په خپل واک کې اخیستې دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو د لسګونو کارخانو ویجاړولو سره سره وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په ناامنه ولسوالیو کې د هیروینو د تولید ګڼ شمېر کارخانې لري.
خانه هم د دوی ګډ کار وکړي چې په هغه سیمو کې ځکه چې وسلوال مخالفین تر حاکمیت لاندې په هغه کې کرل کېږي په عامه باندې کوکنارو کښت کېږي هلته هغوی فعالیتونه لري په دې برخه کښې قچقګران پیشو بالاخره خانشین او ګرمسیل او دښتې سیمو ته چې بالاخره برمچې ته رسېږي او د دوی سرحد له پاکستان سره نښلي.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون هم ټینګار کوي چې په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو او د کوکنارو کروندګرو لاسونه سره یو کړي دي ځکه وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت لپاره سیمه نه امنه کوي او بزګران هم د دې کار په بدل کې له کوکنارو څخه د ترلاسه سوو عوایدو یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی
طالبانو په لاس کښې چې سیمه ده طالبان دوی حمایت کوي او دوی د حکومت پر ضد باندې تکیه کوي او قاچاقبر بیا طالبان تکیه کوي. کوم ګټه چې راځي د طالبانو سره شریکي او د طالبانو سره د عشر په نامه یا د زکات په نامه د حکومت سره کوي او همکاري کوي او عاید یې طالبان هم ترلاسه کوي او طالبان هم د دې څخه برخمن کېږي او طالبانو ته هم ګټه رسېږي.
یوه غربي کارپوه فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د کیمیاوي موادو په قاچاق کې زیاتوالی دا ثابتوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو تولید زیات سوی دی. د ده په وینا په تېرو دولسو میاشتو کې شپږ شپېته ټنه کیمیاوي مواد نیول سوي دي خو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو پنځوس ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې ډېره برخه یې له غربي پولو څخه افغانستان ته راوارد سوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه نوځي
موږ کله هم د کوکنارو بدل نشی کی
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ حق د ازادي راډیو د زهرو کاروان له خبرونه څخاوري. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس وایي دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی. د بامیان ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر اعلان شوی خو په نورو ولایتونو کې تولید شوي نشئی مواد د بامیانو له لارې د هیواد شمال او جنوب ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت وایي یوازې په تېر کال کې درویشت تنه د نشئی موادو د قاچاخ په تور نیولی چې د بامیانو للارې جنوب او شمال ته نشه یي مواد انتقالول. نور حال په دې راپور کې
د سیمه ایزو چارواکو په وینا په بامیان ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي. خو د دې ولایت د جګو غرونو ترمنځ تیرو شویو لارو له امله له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مبارزه ټکنۍ کړې چې په پایله کې بامیان د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د بامیان ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس حسین نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه بامیان
د بده مرغه چې د بامیانو ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په مسیر بدل سوی. همداراز د نشه یي موادو د خرڅلاو مینه هم بلل کیږي. زیات نشه یي مواد په ورس ولسوالۍ کې دي چې د ګاونډیو ولایتونو لکه میدان وردګ، پروان، بغلان او دایکنډي څخه دې ولایت ته انتقالیږي. ان تر دې چې له غزنی څخه هم نشه یي مواد بامیانو ته قاچاق کیږي. د قاچاق دا لارې د دې لامل شوی چې بامیان له جنوب څخه شمال او شمال څخه جنوب ته د قاچاق په لاره بدل کړه.
تمام همسایه‌های خود متاسفانه متاثر هستند.
د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت د نشه یي موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي چې یوازې په تیرو دو کلونو کې 1500 کیلوګرام ډول ډول نشه یي مواد نیولې دي. د امنی قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمونوال نقیب الله حسینی ازادي راډیو ته خپل لاسته راوړنې داسې وویلې:
در سال 1395 به تعداد
په 1395 کال کې د نشئی موادو د نیولو 22 پیښې لرو چې د دې پیښو په تړاو در وستنه د نشئی موادو قاچاقون کې نیول سوی او قانون ته سپارل سوی دي. همدارس د روان کال لپاره څخه تر دې مهاله د بامیانو له مرکزی سیمو څخه د نشئی موادو د قاچاق شپږ پیښې سب سوی دي چې د دې پیښو په تړاو څلور کسان نیول سوی او قانون ته سپارل سوی دي.
گرفتار او دستگیر ګرځیده
د خغری حسینی پوینا سره لدی چې د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پرسونل زیاتې هڅې کوي. خو بیا هم په روان کال کې د دې برخې د کارکونکو شمیر له 15 کسانو څخه لسو کارکونکو ته راټیټ شوی چې له دې کار سره به په بامیان کې له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ شي.
تعداد پرسنل مو 35 نفر بود.
د نشه یي موادو سره د مبارزې برخې 15 پرسنل درلودل چې اوس یې شمیر لسو کسانو ته راټیټ شوی دی او د دې شمیر کارکونکو په لرلو سره نسو کولای چې د بامیانو او ولسوالیو او ټول ولایت په کچه له نشه یي موادو سره مبارزه
وکړي.
د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا د زورواکانو ملاتړ له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. همدا لامل دی چې دا پدیده ورځ په ورځ زیاتېږي. ښاغلی نظری زیاتوي:
کاروبار مواد مخدر، قاچاق مواد،
د نشه یي موادو کاروبار او قاچاق ته عادي خلکو کار نه دی، دا د زورواکانو کار دی، دا د ملي او نړیوالی مافیا کار دی او سیمه ییزه مافیا هم په دې کې لاس لري چې له بده مرغه بامیانو ولایت په دې برخه کې زیات زیان
لیدلی.
د بامیان د سیمه ایزو چارواکو په وینا د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته نشه یي مواد د بامیان له لارې قاچاق کیدل د دې لامل شوي چې اوس د دې ولایت ډیر کسان نشه یي مواد کاروي. او د دې ولایت د نشه یي مواد سره د مبارزې ریاست په وینا په بامیانو کې په نشه یي د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه. خو د تیر کال د سروې له مخې د بامیان ولایت د نفوسو په سلو کې 11 نشه یي مواد کاروي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو مخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري چې له 5 میلیونه زیات خپل کارکونکي او تر شپږو لکو ډیر نور هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو لوګي تنفس کوي. د سګرټو څکول په افغاني ټولنه کې یوه عامه خبره ده او په وروستیو کلونو کې خو د ځوانانو ترمنځ په یو دود یا په عامه خبره په موډ بدل شوی. ډاکټران خلکو ته د سګرټو د نه استعمال سپارښتنه کوي او حتی د سګرټ ټو د لوګي په ځای کې د غیر سیګریټي کسانو د نه پاتې کېدو توصیه هم کوي. د ډاکټرانو په باور په سیګریټو روږدي کسان له هغو کسانو سره چې روږدي نه دي اته ځلې زیات د زړه له حملې سره زرمخ کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی له ډاکټر نراقه زاهد سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې په عمومي ډول د سیګریټو اضرار د انسان په وجود څه دي؟
په عمومي ډول د سیګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي. او په دویمه درجه کې په وعایي شریو عروقو باندې ډیر اثر لري، یعنی په قلبي وعایي سیستم باندې چې په ساده ژبه رګونو د تنګوالي باعث ګرځي چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګیږي او دا د وینې جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وعي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارست چې منځ راځي د سګریټ لوچی او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي چې دا تحقیقات خود له جپاغه کسان چې سګریټ سکي نظر په هغه کسانو چې سګریټ نه سکي دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد
دا څه ډول سرطانات دي پایا د مرګ لامل هم ګرځي او کنه
سل په سل اکثرا سرطانات د سږي سرطانات به ګرځ په نور ازو په جلدی سرطانات تناسلي سرطانات او حتی د رحم په سرطانات باندې دا تحقیقات شوې ده او اکثرا چون د سږي غ مقاومت خطر راوړي توبرکلوزي هم راز چې نن په نړۍ کې عمده پرابلم ده د سره مترافق چې څومره سړی سګریټ ډېر څښي هغومره د دې امراضو چانس زیاتېږي سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ پایز ګرځي
اوس مهال لیدل کېږي چې تر ډېره په کورنیو کې په ټولنه کې ډېری خلک سګریټ څښي طبعا په یو کورنۍ کې چې سګریټ څښل کېږي هلته نور غړي هم شته لکه ماشومان دي ښځې دي سربېره پر دې چې پر هغه کس چې سګریټ څښي هغې باندې اغېز لري آیا اغېزې په نورو وګړو هم شته د یو کورنیو کنه
کتابونه وایي یو اکتیف یا فعال سګریټ څکوونکی دی چې خپل څکي او بل پاسیف یا غیر فعال پاسیف غیر فعال هغه سګریټ څکوونکی دی چې خو شا کې ورسره ناستي او په ډېر عادي انداز باندې تنفس کوي بعضې کتابونه وایي چې د اکتیف نه پاسیف یعنی غیر فعال کسان چې سګریټ سږي ته داخلي هغه ډېر ضرر لري یو ډېر مهم موضوع چې دغه زمونږ خویندې بعضې دا سګریټ څکي دا په دې جلد باندې ډېر بد اثرات لري حتی په ساده ډول ویلی شو چې که یو سړی مثلا دیرش کلن وي او سګریټ څکلی نو دا د څلوېښت کلن منظره ښیي یعنی د جلد باندې ډېر بد اثرات لري خپله سګریټ نو په دې خاطر غیر له دې اقتصادي موضوع نه د فساد په برخه کې ډېر تحقیقات شوی ده چې سګریټ ډېر ضرر لري شروع د اعتیاد یا شروع د مخدره موادو ته چې دا دوستان اوس خبره عین چرسو بانګو هیروینو ته رسیږي شروع اکثرا د سګریټ څخه ښیي چې باید سګریټ په کورنۍ کې ونه څکول شي او یو ساده لاره د سګریټ د خوشي کولو چې سګریټ اصلا که چیرې یو قاطع تصمیم سړی ونیسي سګریټ خوشي کولی شي یعنی که څو کلن سګریټي هم د احتیاط سره نور اضرار بیا نه لري زر قطع کیږي اما بعض دوستان دي نه پوهېږم د شوق له وجې اوله کې یو سګریټ وایي ورته یو داسې په اصطلاح تجملي خیالات راځي وروسته بیا په دې مرض اخته شي سګریټ ډېر ضررونه لري د وجود په ټولو اعضاو باندې ما په لنډیز شکل تاسو ته ویلی چې باید خلک سګریټ ونه څکي
ډاکټر صاحب تاسې له یو شمېر ښځو یا میندو څخه یادونه وکړه چې دوی سګریټ څکي شته داسې میندې هم چې دوی نسکې ماشوم لري یا امیدواره میندې دي په دې برخه کې که راته ووایي چې هغه ښځې چې دوی امیدواره دي او نسکې ماشوم ده څومره ورته د هغه ماشوم صحت ته ضرر رسوي یا د هغې راتلونکي ته څومره ضرر رسوي کله چې د هغه مور یې سګریټ څکي
د وجود په ټولو اعضاو باندې بد اثرات لري خصوصا د رګونو یعنی کوم رګونه چې وینه وجود ته رسي د حاملهدارۍ په وخت کې مغه وینه چې د مور نه ماشوم ته تیریږي که چیرې دا رګونه تنګیږي چې د سګریټو مونږ اتیروسکلروسس بولو چې د سګریټو له وجې منځته راځي نو اکثرا هغه ماشوم ته وینه کم رسیږي یعنی ضعیف البنیه ماشوم دنیا ته راځي بیا که چیرې مستقیم تاثیرات د ولادت نه وروسته ماشوم د مور غې کې د مور سګریټ څکي دا بیا نو هغه پاسیف شکل یعنی غیر فعال ماشوم په سګریټ اخته کیږي چې هغه بیا ډیر زیات ضرر لري ولې چې ماشوم ډیر نازک سږي د اسناخ ډیر نازک په دې خاطر ټولو خویندو ته خصوصا هغه خویندې چې حاملهدار یا شیردي هغوی ته زما سل په سله دا توصیه ده چې باید سګریټ ونه څکي
د سګریټ د خوشي کولو عمده لارې څه دي که په لنډه ټکي راته ووایي چې دغه لارې کولی شي چې یو سړی د سګریټو څخه وژغوري
اوسني دوستان کله راځي چې زما نشم کولی زه درته د کتاب له نظره وایم چې سګریټ یوازنی یو کلک تصمیم غواړي چې همدونه ووایي چې نور یې نڅکم او بیا په ترتیب داسې کیدای شي چې یو څوک د ورځې مثلا شل سګریټ څکي همدغه یو ورځ کې نونه څکي اتلس داسې ورو ورو یو یو دانه کم کړي آخره خپله صفر ته راځي او په خوا کې دا بعضې دواخانو کې یو قسم ژاولي دي چې د خوله هغه بدبوي هم له منځه وړي او لږ اشتها هم د سګریټ له منځه وړي یا یو عادي خوراک چې یو نخود خوله کې واچوي یا اوبوش کې یعنی سګریټ لکه دا هیروینو دا شان نه ده کیدای شي ډېر په سادګي او که څوک تصمیم نه لري بیا عادي نه سګریټ خوشې کولی شي نه نسوار نه بل شي
لند خونه پیام و خلکو تا چه ده پده برخه که دوی باید چه وکری ده سگرتو چه خط سنگ ازانو جوری
زما پیام خویاو دولت تا ده چه باید پده سگرتو بانده دوم را مالیه وزه کی چه دیر جیگ لرشی ام دولت تا گرتو رسیگه ام ده سگرست کون که اونشی که ولی چه ده پا آسان لاست را ورد لکه بازی ملکونو که ده چه دیر مالیه پی جیگ ده او خلکو تا ده پیام ده چه غیر اقتصادی ده چه ده ورازه شل سگرت است که امغا پیوازی او میوخ پل بچیانو تا واخلی او ده دیر ایس نو گتا نشتا ده سگرت که یو گتا می نو سره وای چه ده گتی لپاره ده چتیز خلق زان غلی چه زوالا پا ده امغا غم مغلطی ده خبری پک نشتا صرف ده دوستانو تا ده پیام ده چم اقتصادی مشکل پیخی ام سیی مشکل دیل خطره باید ده سگرت پرید
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مونږه کله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو پورې د اف ام په 3.15 او د ام په 12.69 چپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. حمید په ایران کې موتاد شو. په همدې نشو کې شل کاله له کوره لرې اوسېده، خو اوس په یو نادولتي دفتر کې د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. دا چې حمید څنګه جوړ شو او کار یې پیدا کړ، په دې اړه نور معلومات به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
حمید په افغانستان کې دننه او بهر شل کاله پرله پسې د بیلابیلو نشو خوند کتلی دی. شل کاله له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې اوسېدلی، لوږې، تندې او نور کړاوونه یې ګاللي، خو اوس په یو دفتر کې کار کوي او له خپله ژونده ډېر خوښ دی. دا چې ده څنګه نشه پرېښوده او تر دې ادارې یې څنګه ځان راورسوه، په دې اړه به خپله حمید راته ووایي.
په ایران کې متاد شو، شل کاله مو نشه وکړه، یو کال بندی وم، سه کور ته راغلم، خپلوان و سره کمک وکم، اوس روغ شویم، دلته کار کوم، بخوام کار نکوم، ټول خپلوانو راڅخه نفرت کوه.
له یوې خوا د کورنۍ مرسته او له بلې خوا د نشو له ژوند څخه خواتوري کېدل او نفرت د دې لامل شول چې حمید لومړی د لوګر د معتادینو صاحبي کلینیک ته ولاړ او بیا له هغه ځایه د پکتیا په یو روغتون کې بستري کړای شو. په دې اړه به د ده د معالج ډاکټر مسرور خبرې واورو.
حمید یکی از مریضای ما بود که
حمید زموږ له ناروغانو څخه و. د لوګر د مرکز لخوا د پکتیا روغتون ته معرفي کړل شو. هلته درې میاشتې تیرې کړې. د ډېر فعال سړی و. هلته دوی میاشتې په شپخانه کې د رضاکار په توګه کار وکړ. تر دوو کالو پورې زموږ تر څارنې لاندې و. اوس وظیفه لري او روغ سړی دی.
احتیاط له حمید څخه هر څه اخیستي ول. تر علاج وروسته دی اړ و چې د خپلې کورنۍ اقتصاد بیرته جوړ کړي. هغه و چې تر یو لړ هڅو وروسته یې په یوه نادولتي موسسه کې کار پیل کړ. دا چې حمید ولې د سلګونو کسانو له ډلې څخه غوره او بریالی وبلل شو، د دې ادارې مسؤول ډاکټر منصور به راته ووایي.
پنځه کاله مخکې موږ یو مسلکي کس ته اړتیا درلوده. کله چې موږ له حمید سره ولیدل، نو دی تر نورو کسانو موږ ته ډېر ماهر، ډېر با تجربه او مناسب کس ښکاره سو. مخصوصا په دې برخه کې دی ډېر مهارت درلود. فعلا دغه کار نظر پخوانیو ستونزو ته ورته ډېر راحت بخونکی ښکارېږي او ډېر ورسره ارام وي.
حمید د نشې پر مهال په کلونو کلونو له کورنۍ څخه لرې پاتې شوی او کورنۍ هم د پوډري په سترګه ورته کتل، خو کله چې له نشې لاس واخیست اوس بیرته کورنۍ ومانه او له هغوی سره په ګډه خوشحاله ژوند لري. د حمید یو نږدې خپلې په اړه وایي.
حمید جان
زما ماما دی. 15 کال ایران کې و. انا او ماماګانو مې هڅه وکړه چې افغانستان ته یې راولي. کله چې راغی معتاد و، اوس روغ دی. ټوله کورنۍ ورسره ښې اړیکې او ښه چلند لري.
ډیری کسان په دې نظر دی چې معتادین تر علاج وروسته د بیکارۍ له امله بیرته نشي ته مخه کوي او له اقتصادي پلوه د کورنۍ د اوږو بار وي، خو حمید د خپل کلک هوډ او مسلکي کار له برکته بریالی شو چې د خپلې کورنۍ اقتصاد جوړ او خوشاله ژوند ولري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مو په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، اوس د ډرامې د خبرېدو وار رسیدلی. ډرامه په دې اړه ده چې د زرغونې میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې وي نو دا روغه جوړه وي، خو کله چې هغه مسافر وي نو زرغونه سخته ناروغه وي. د زرغونې میړه اوس مسافر او زرغونه ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي، زموږ همکار عبدالنافع همت په همدې اړه ډرامه چمتو کړې چې په ګډه یې اورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغ جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یمه، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یمه.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایمه. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یمه.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایمه، ستا د لاسه ښځې ماته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یمه، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یمه؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه ته راکه
دا دې وخت.
عجبه ده،
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسې ودي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروینو په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول ناجوړي لرم؟
خورې، ته په هیروینو اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د میړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه به بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
قدرمن اوریدونکو، د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې راټول شوی مطالب همدلته پای ته ورسیدل. مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وی. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پارم.